ادامه دارد. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه فروخ صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې ویلي که دی وغواړي د افغانستان جګړه له پوځي لارې حل کړي نو په یوه اونۍ کې دا کار کولی شي، خو دا کار د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره نه کوي. لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو د سر ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په نیت یو ځل بیا افغانستان ته روان شوی. دفاع وزارت په لوګر ولایت کې په پرونۍ حمله کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي، او ایران په خلیج کې د یوې برطانوي کشتۍ له ولجه کولو وروسته ویلي چې له برطانیا سره د جګړې نیت نه لري. پښپر خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې یو ستر بدلون راوستلی شي او په سیاسي جوړجاړي کې مرسته کولی شي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې او ویې ویل
موږ له پاکستان او نورو سره ګډ کار کوو چې له افغانستانه مو راوباسي. هیڅوک نه غواړي پولیس اوسي. په حقیقت کې موږ اوس مهال د پولیس دنده لرو. 19 کاله کېږي چې موږ په افغانستان کې یو. دا د خندا وړ ده.
خو ترامپ دا یادونه هم وکړه چې پاکستان پخوا تر دې هیڅکله هم متحدو ایالاتو ته درناوی نه دی کړی. هغه په عین حال کې پاکستان ته د امریکا د 1.3 میلیارد ډالر مرستې د بیا ورکولو د احتمال په اړه هم خبرې وکړې. عمران خان وویل له طالبانو سره د سولې توافق تر بل هر وخت زیات نږدې شوی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د خلیلزاد دا سفر به د روانې جولای میاشتې له 22مې څخه تر د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي او په ترڅ کې به دای افغانستان او قطر ته ولاړ شي. په بیان کې ویل شوي چې دا سفر د سولې د هغو هڅو دوام دی چې هدف یې د افغانستان د جګړې ختمول دي. بیان زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو لپاره د یوې ډلې د ټاکلو او د سولې د هڅو د نورو ګامونو په مقصد له افغان حکومت سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په پرونۍ حمله کې د ملکي وګړو د تلفاتو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د دې وزارت پر ټویټر باندې لیکل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ په برکی برک ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په حمله کې یو موټر په نښه شوی چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتی. له دې مخکې د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 ملکیان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي حسیب ستانکزي ویلي چې د برید هدف طالبان و، خو دوه د استوګنې کورونه پنه خښې وې دي. لا زده رادیو خبرونه اوري. ایران په خلیج کې د یوې برتنوي کشتۍ لول جکول ورسته ویل دي چې له برتانیا سره د جګړې نیت نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د نیکاراګوا په ماناګوا ښار کې خبریالانو ته وویل د بوریس جانسن لپاره ورسته لیدې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیلوي. په دې خبره پوهېدل ډیر مهم دي چې ایران دښمني نه بلکې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ عادي اړیکې غواړي. د ظریف اشاره د برتانیا د توري ګوند احتمالي بریا او د تریزامي پر ځای د جانسن د کار پیل تا و پرون لدې مخکې برتانیا پر خپل اروپایي متحدانو غږ وکړ چې د کشتیو د خوندي تګ راتګ لپاره سمندري ماموریت جوړ کړي. دا غوښتنه ورسره لږ کېږي چې ایران د برتانیا یو تیل وړونکي کشتی په هرمز تنګي کې ول جکړه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جریمی هانت پرون د کابینې له غونډې وروسته په خپلو څرګندونو کې د ایران دا اقدام سمندري غلا و بلله، خو ایران ویلی دی چې د کشتۍ سمندري مقررات مات کړي وو. متحده ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال له کبله پر یوې چینایي کمپنۍ بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 2 وویل د ژوهای ژین رونګ په نوم د چینایي کمپنۍ د ایران د تیلو پر وارداتو د امریکا له بندیزونو عمدن سرغړونه کړې ده. ښاغلی پومپیو د امریکا په اورلاندو ښار کې د وینا پر مهال وویل متحد ایالات د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پر ژوهای ژین رونګ او د هغه پر اجرایه مشر یومین لی چې د ایران د اومو تیلو په منلو سره د امریکا له مقرراتو سرغړونه کړې بندیزونه لګوي. او د روسیې دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي روسي الوتکو په سوریا کې هغه برید کړی چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتي. په سوریا کې د اپوزیسیون او د جګړې څارونکو ډلو ویلي دي چې د ادلب ولایت په جنوب کې په معارة النعمان ښار کې د روسیې او یا د سوریې جټ الوتکو بمباري کړې ده. دغه ډله وایي په دې برید کې چې پر یو مارکیټ شوی 23 ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. مسکو دا راپورونه غلط بللي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې هیواد هوایي ځواکونو د سوریې په دې سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده هیڅ راز عملیات نه دي کړي. روسیې او ایران د سوریې په 8 جګړه کې د بشار اسد د حکومت ملاتړ کړی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې د خپرونې په پیل کې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیو مجلې د اونیز کلتوري پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې دا دی ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو تر اړوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که وغواړي د پوځي لارې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې حل کولی شي، خدای وایي د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا لاره نه انتخابوي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وکړې. د نورو مسایلو ترڅنګ د دواړو مشرانو د پرونیو خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع د افغانستان د اوږدمهاله جګړې د ختمېدو پر څرنګوالي متمرکزې وي. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لارو د جګړې ختمېدل کولی سي د میلیونونو کسانو د وژل کېدو مخه ونیسي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب ویلی، د جګړې له لارې د جګړې ګټلو د عواقبو په اړه وویل: دوی وایي که موږ وغواړو په افغانستان کې داسې جګړه وکړو چې وی ګټو، کولی سم په یوې اونۍ کې وګټم. زه نه غواړم 10 میلیونه خلک ووژل سي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به د مځکې څخه پاک سي، ماهو به سي، او دا به په لس ورځو کې وي. زه نه غواړم دا کار وکړم او نه غواړم پر دې لاره ولاړ سم. ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د یادو پلانونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې غوره ګڼي له سیمه ییزو هیوادونو په تیره بیا پاکستان سره کار وکړي چې له طالبانو سره د داسې تفاهم پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي چې وکولی سي په افغانستان کې د امریکا روانه اوږدمهاله جګړه ختمه کړي او امریکایي سرتیري له دې جګړې راوباسي. ولسمشر ټرمپ وایي پاکستان په دې جګړه کې لوی بدلون راوستلی سي. امریکا له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورن کړی چې په خپله خاوره کې هغو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان او هند کې جنگیږي. له همدې کبله امریکا پر اسلام آباد خپلې مالی او پوځي مرستې بندې کړې وې. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی، د پانګونې، سوداګرۍ او احتمالا له اسلام آباد سره د امریکا د مرستو د بیا پیل په هدف غواړي له امریکا سره اړیکې بیرته ورغوي. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون له ولسمشر ټرمپ سره د خبرو پر مهال ویلي چې هیڅکله په دې باور نه دی چې جګړه دې د پوځي لارې اخلاص سي. نوموړي ویلي فکر کوي چې امریکا او طالبان تر بل هر وخت د سولې موافقې ته نږدې سي. شوی دی. د څرګندونې داس مال سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې اوه ځله د سولې خبرې سره کړې او دواړو لورو ځینو مهمو توافقاتو ته د رسیدو یادونه کړې ده. افغان حکومت او د سیمې نور هیوادونه هم په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې مهم رول لوبولی سي. د لومړی ځل و چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د هغه هیواد لوړ پوړي پوځي او استخباراتي مشرانو په ملګریتوب امریکا ته رسمي سفر وکړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو او سم صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لیدنې تمرکز کړی. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل د ټرمپ او خان د بحث عمده موضوع یاده شوې. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د پاکستان هدف دا دی چې د امریکا ځنډول شوې مرستې بیا ترلاسه کړي او په بدل کې د افغانستان د لانجې په هواري کې مرسته وکړي. په دوام کې راغلی چې د ډونالد ټرمپ او عمران خان د دوشنبه سرمشریزه د پاکستان او امریکا د اړیکو د بیا جوړولو لپاره یو فرصت ګڼل کېږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د یو پاکستانی لیکوال او سیاسي شنونکي احمد رشید په حواله لیکلي چې عمران خان له امریکایانو ډیر انتظار لري، خو متحده ایالاتونه یوازې یوې مسالې ته علاقه مند دي او هغه هم افغانستان. ښاغلی رشید چې طالبان مشهور کتاب لیکله فاینانشل ټایمز ته دا هم ویلي چې د پاکستان په ګټه به وي چې له امریکایانو سره د افغانستان په برخه کې مرسته وکړي. رشید ټرمپ او خان دوه داسې کسان یاد کړي چې د اټکل وړ نه دي او ښایي هر وخت خپل فکر بدل کړي. ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. اسلام آباد د دې هیله هم لري چې د پاکستان نوم د مالی اقدام د ځانګړې ډلې یا فاتف له هغه لیسته وویستل شي چې تیر کال د ترهګرو ډلو د تمویل لپاره تر څار لاندې نوم لړ کې ورګټ کړی. وال ستریت جورنال ورځپاڼې هم په دې اړه لیکلي چې د افغانستان د سولې هیله مندیو پاکستان او امریکا پر یو بل د موانعو لرې کولو ته اړیستې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې له څه وخت راهیسې سړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او صدر اعظم عمران خان په لیدنې مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه متحده ایالاتونو ته د عمران خان په دغه فکر کې تر ټولو مهمه د افغانستان مسله ده. په دوام کې راغلی چې متحده ایالاتونو د خبرو میست د طالبانو دراکاګلو په برخه کې د پاکستان مرستې ته اړتیا درلوده او دا انتظار پراتونکو میاشتو کې هم ډیر زیاتیږي. واشنگتن پوسټ د بلومبرګ خبرونې دی مقاله په حواله لیکلي اصلي ستونزه دا ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې واقعي نفوذ نه لري او په دې خبرې باندې عمران خان او طالبان ډیر خپويږي. یو لاهور میشتي پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی واشنگتن پوسټ ویلي چې متحده ایالاتونه پوهیږي چې د پاکستان له رول پرته د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. په بدل کې د رضوی په خبره پاکستان هم د امریکا مرستو ته سخت اړتیا لري څو خپل اقتصاد جوړ کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو لږ مخکې د خبرونه ورستای راپور د خبري برخه کې د امریکا ولسمشر د ایران هغه ادا په کلک رد کړی دی چې وایي د ایران امنیتي ځواکونو د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای جاسوسان نیولې دي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې د هیواد امنیتي ادارو یو ولس کسیزه شبکه نیولې چې په ایران کې د امریکا د استخباراتو لپاره کار کاوه او نیول شوي کسان په یو شمېر په اعدام محکوم شوي دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر د ایران له لوري د امریکایي جاسوسانو د نیول کېدو راپورونه په بشپړ ډول رد او درواغې بولي. ډونالد ټرمپ د دوشمې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره لیکلې وه او زیاته کړې چې یوازې درواغ او پروپاګند لکه د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په څیر د مذهبي رژیم لخوا ویل کېږي چې بد رقم ناکام سوی او بل هیڅ فکر نه لري چې څه باید وکړي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي ادارو ولس کسان چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته د جاسوسي شکربندي کېږي نیولې دي. د ایرانی چارواکو په خبره د دې شبکې یو شمېر کسان په اعدام هم محکوم سوي دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس دغه کسان په تیر لمریز کال کې نیول سوي دي. دغه زیرنی رسنی یو داسې انزورونه خبره کړي چې ګواکې د سی ای ای د افسرانو دی او ادعا کوي چې هغه په ایران کې دننه له جاسوسانو سره اړیکې درلوده. په دې اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تر پرونی ټویټ وروسته د هغه و د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په وی ټلویزیونی مرکې کې د نیول سویو کسانو په اړه شک وشو. ښاغلی پومپیو وویل د ایران رژیم په دروغویلو کې مخینه لري. ولسمشر ټرمپ وړاندې ویلي و چې کولی سي پرې واټومي تړون او نور امنیتي مسایلو د کار کولو لپاره له ایراني مشرانو سره خبرې وکړي. تهران بیا وایي تر هغو چې پر ایران د امریکا بندیزونه ختم نسی دغه یوه خبرو ته چمتو نه دی. خو د دوشنبې د ورځې له څرګندونو داسې ښکارېده چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د خبرو په برخه کې له خپل دریځه لږ شاته سوی او ایران یو داسې هیواد بللی چې ډېرې ستونزې لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوریک دودونو په اړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې مشکري د موږ خپل کلتور باندې بلار شو خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا په هنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږیدلیو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پریکړو کې
چې یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لامو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم کله هیبت واغستم کله غیرت واغستم ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي. فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. لا کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی لونګۍ صدرې ډلې ځناسي او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. مثال د کوم باید چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل اصله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو. دا کارونه باید چې موږ ګرد برپایا کړو، پخواني کارونه باید چې وکړو، دا اوسنۍ کارونه باید چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننوات و خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. مثال د ټرمپ پر هغه باندې باید چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل. که ټول لنګوټه تړل دا څو شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر شي هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کنداریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او انانات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باندې باید ووایو چې کندهاریان په یو ټکو په کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خاطرې دوی کالي اغوندي خپل دوجې ساتلی دي او د دې تر څنګ زموږ پوسیا په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو په مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دی فیصلی خلاصی او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یوالي زموږ یوالي په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یوالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت
ورکوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
دا نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغه لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دوغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغه لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژمات جوړا او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نور ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټال عادت خوسیاش تلګن او غیژنونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پوښتنه راکوم چې موږ تاسو خو کله که د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېرې علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو ځای لهجه یا په خوا خود مرته غوراته غو دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو اما یو خلک چې دی یو زینت للی بل زیات اتمن په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوې شی لیدلې دی نو هغه ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډیر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړو کې
دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته وګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او ساده
د ټول د ژبې د بدلون لته دي
تاریخي بدلون سربېره تاسو د فاصله خبره وکړه په خو وختونو کې اختیام د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصله رامنځته کړي مثلا د وی سی می اوسیدونکو په یو ځای کې اوسیدل دا به چډیر شول د غزا به کوچو کنه خامخاوي په ژبه کې بدلون راځي ځکه نوې اختراعات وکړي د نو خلکو سره له نوې چاپیریال سره مخ کېدل اوس د فاصله دومره ډیر نه دي ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ دی او کلی حیثیت غوړه کړي په ډیره اسانه موږ یو بل ته لاسرسي پیدا کولای شو د په خوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی
یاره زما په اند باندې زیات شوی خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي او بل رول چې کلري مسالت ژبې دي کوم هغه ژبې چې هغه ته ډېر کار شوی دی اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړي کوو فرانسوي نه ژباړي کوو نو دې کې اتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغه ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي نو په همدغه لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کیدل لکه کمپیوټر شو انټرنیټ شو همدغسې ایمیل دی او دغه نور ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي یا بریښلیک یا برېښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو خو خبره دا د ډېر داسې لکه فاکس دی اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات یا کمپیوټر دپاره یا د انټرنیټ یا پرنټر دغسې ډېر نومونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نومونه نه لرو نو هماغه راوړو او کاروي دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون
ستاسې د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي
بلکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري
آفرین
همدارنګه مسله ده وایي چې
غټې لهجې چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي
خو ساده د نیولوګیزم خبره تا وکړله پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي
چې ښه بیلګه اوس ایران دی هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی هغې پورې بازار ته نه راوباسي هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبې باندې تاثیرات څومره دي موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې خو فل حال نور ژبه په دې نوې لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري اغیز لري خو خبره دا ده او د اغیز لته ممدا ده چې موږ د دې لپاره د یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کوي اوس یو زمکتل دی څوک ورته زمکتل وایي څوک ورته تلخونه وایي یعنی د سیاو واحد دغه نشته چې هغه د پاره یو واحد نوم رامنځته کی څوک ته زیر زمینی وای نو دغه د پاره کې یو نوم وای فرق نه کوي کز مکتل وای یا تلخونه وای هر شی چی خو چی یو دغه وته
چې یو علمی او اکیډمیک
یو علمی او اکیډمیک مرجی وای هغه پاس کول او ماغه یو نوم اوس کومګه وګورو په یو میډیا کې د مکتل د پاره یو لغات استعمالي په بل کې ورته تلخونه او همدغه سی څوک ته په ماغه دغه باندې زیر زمینی وای نو دغه سی مختلف دغه نومونه او
معمولا هر څوک د خپل علاقه له مخې رامنځته کیږي
په پښتو کې عموما دلته همدغه سی خبره ده زمون یو کس و هغه به د خبرتیا د پاره اړین غږ لیکه
نو اړین غږ
اړین غږ نو دا سی څوک ته یو شی لیکي څوک بل شی خو کده لپاره یو واحد کمیټه وي نو دا مشکلات په پښتو ژبه کې نه راځي
او دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغیز کوي که په یو ژبه کې لهجې ډیری وي آیا ژبه بدلون زر کولای شي او کنه
د لهجو ډیر خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غنی کوي ځکه هر شي لپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ دغه لپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجود دي دا صحیح خبره ده اوس مثال موږ ډېر لغاتونه لرو په نور په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې خو ځینې دغه بیلري مشکلات هم رامنځته کوي اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب هر څوک چې کنه کاغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه د پاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کوي عموما یو لهجه موجوده نو دا د پاره به دا اسانه چې یو لهجه زده کی په ما یو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي
استاد بل پښتنه را سره دا چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخله د خبرم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي. یعنی پښتو ژبه خو په یوویشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، دینه سړی سترګې نشي پټولی ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شوه، داسې پرمختګونه کړی دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوی عصر ځان سره راوړي، او علت همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړی دی، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کرواله یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نوو شیونو کې زیان، یو څه زیان رسېد
او د لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یو کمیټه لرلی د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو دغه یو نوم دپاره، که نه د بلې ژبې د یو نوم دپاره هر چا په خپله خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی، که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او هغه کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره خبره.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، ماستری تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي. څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون پکې رامنځته نشي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردی شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دی، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردی شوی وي. څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو او دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته موږ اوس د پی سی او دپاره موږ یو نوم غوره کړی دی، که نه چې اړیکتون ورته یا دغه نوم، یعنی داسې ډیر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې دا شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي، نو دا به ډیره ښیي
پرمختګ هم وکړي او بدلون.
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي، نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې موږ ډیر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره موږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي. خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو. کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار.
نبی الله عامل صاحب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په راډیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوئ، دغه د ډرامو پایل تاسو له کومه وخت را وکړو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه م زما وه. هغه ستیشي ډرامه وه، کله وخت چې هغه لین درېږي، هغه علیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو. یو پوډری رول مې ادا کړ. دغه ډرامې ډېر زیات مینوال وو، ډېر زیات خلکو تشویق کړمه. بیا له دې وروسته ما سوکس او ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، دا نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لځې ما ډرامې را پیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، بیا خلکو دومره خوښ کړې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، بیا به خلکو دوکانونه به بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سپار راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخته وړه، خپګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه. په هماغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو، یا به مې یو ټوکه ټکاله کوله تمثیل. له دغې لهجې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اوتا کې و. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه زموږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړولې. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناست وم، ځکه زه له غزني څخه یو دوه درې کسان وو، نور کسان وو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو ډېر راته وایي چې تاسو ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست، ځکه تاسو له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یا سبه لیکوالان یا شا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم، نو کېدای شي بیا تاسو ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو، هم سیمپۍ وې، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې، داسې پسخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې. دا مې ویلې، بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګایو سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپل هم داسې نه شي عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ، او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځای پورې راورسېد.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دال رسي، مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسو ما دې ته مجبوروي چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند کله نه مړ دی بي د خاورو، وین مړ دی نه سړ دی بي د خاورو.
نو دا ډېر اوږد و. ناشناس بیا هغه یو سندره و زما ډېره زیاته خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مه کوه، ادکې مورې دارو مه کوه، زه مې خواږه آشنا په زړه ویستلی یم، دارو مه کوه، چې د وصال د میو ویشو دارو مه کوه، څه د وصال د میو ویشو دارو مه کوه، زه د تقدیر په زولنو تړلی وم، دارو مه کوه.
بیلتون به هغه یوه سندره له سلام جان سره ویلي ووایي. سلام جان به بیا ویل،
دا د یش خبرې دي خوند کوي شکرې دي، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې وي چې ما هلته تمثیلوله. بده مرغه چې دا غور آباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو، بیا موږ سټیچي ډرامې ته راغلو، نورو بخشو ته هم کار وکړو، دغه هم ورو ورو پرېښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلی، بیا دا کوم پړاو و، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې را آباد وکړه، دا مایوبین او معلولین موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه، دغه د حکمتیار راتګ و، هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته چې ته له هېواد ولاړ سه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي، زه راته وایي چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره، او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه، دغه هغه له پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې، تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو، د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي، دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې، د وزارت اطلاعات فرهنګ له لوري. بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد نهاد وسو د غزنی په نمائندګی باندې زو ورغدم بل نه کوم رغه آلته می هیو ډرامه وکړه هم د سولی په باره کې و کله چې ما غ په زاجی پارک او سرای شمالی کې او پارک زنانه کې هغه مغه ډرامه کله وخت تمثيل کاغه د هلمند چې یو کس د سولی لپاره پرلط سره راغلی و د غوستر ګړندې و کنه د غو بیا کورنۍ ډیر غړي لبین تللی و لمنځ تللی و د خپل سترګې په چاودنه کې لمنځ تللی و په همدغه څه باندې بیا ما یو ورکوټ تمثيلي ټوټه لیکلی و تمثيلي ټوټه چې مالته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما تمثيلي ټوټه وکړه د درې څلور پارک کې دا څوک نه و چې د غو د سترګې لندې نه وي
تاسو کولی شئ چې دا غیر ډرامې یو کوچنی برخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کړئ
هغه وخت کې زه یو دغه ما یو دړاندرو ولا دا کوم یو خان دی اخان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان خان سولی ته کار وکړي خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور اما ته ډېر ګران و خانه خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور نور په افغانانو زړه وسوځوي هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی
رحمان بابا وای وای دا د ستور د چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بعده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډیر رای کسان په یو بل نامو وژل سو
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامه سو کتر دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا کې
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې وسیال ډرامه کې کار وکړه
دغه سولې وسیال ډرامه چیرې ده څه ډول ډرامه ده
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلی په همدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې وسیال ډرامه کې کار کړی
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسیدونکي یاست تاسو د غزنی ولسونو ته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولی دي او یا هم ستاسو په دغه باندې یا هم خندولی دي د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادی خواته د ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و روسیا و او چین و کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ یعنې د هغو په دا مټ مې هم لیکلي وو چې روسیا هغه ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و کالی مې پری و په ډیر بد وضعیت کې مغه چې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده بیا زه راغلم هغه ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی له هغه وروسته ما تاجک ازبک هزاره پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو نه روسان نه دغه ښکیل هیوادونه هیڅوک هم نه شي کولی چې زموږ باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي خپلو شومو اهدافو ته
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو
نور بسته نور زما سره سوله وکړه نور زما نور په ما کې وسلې مازموي نور بسته نور زما بچان ما مې تیمانو نور زما ځوانان ما وژنه نور زما تور سری ما کندو ترته سوال کومه Зарикума.
استاد محبت نشی می سر تزی خدای خبر چه هوش لمان چر تزی تتا د قامت دی آینه مشا تته د قامت دی آینه مشا نن می اسویلی د زړه بهر تزي ګرزو د رخصار په ګرمو پسي ګرزو د رخصار په ګرمو پسي تل ساړه خستي خلک لمر تزي ګران در سپیلنې ش چیرنزور شوي دا قصور د دسپیره نظر تزي. د ګران په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوی. نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی. احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
په اور اور لګو یخم جذبه نکړلا، مونږ د رڼا خلکو په ځان را خوره شپه نکړلا، او د محبت د قتل دیا د قربان خیږي، د محبت د قتل دیا د قربان خیږي، مونږ د داسې شیخ په خوله باندې توبه نکړلا، د محبت د قتل دیا د قربان خیږي، مونږ د داسې شیخ په خوله باندې توبه نکړلا، او چې مو د زړه تارونه چیړي نو سنگ پورته کړي، چې مو د زړه تارونه چیړي نو سنگ پورته کړي، د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا، او مونږ خواږه ویشو د خلکو نه ترخه ټولو، مونږ خواږه ویشو د خلکو نه ترخه ټولو، مونږ د روزګار پستور ژبه خوله خوږه نکړلا، او مونږ د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی، مونږ د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی، مونږ د زلفو په سایه کې سا دمه نکړلا، مونږ د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی، مونږ د ګل په توري خپل سا دمه نکړلا، بل کړه کړه د پیرزوینې تا د خو بدو، کړه کړه د پیرزوینې ستا د خو بدو، د دې زنجیر مو چرته ماته سلسله نکړلا، او مستر چې مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمر عمره، مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمر عمره، دا مو هم ګرانه د حالات جبد د نکړلا، مونږه د یو بد نه جدا نشو تر عمر عمره، بیا مو هم ګرانه د حالات جبد د نکړلا،
نو په ټولو تنو نو راشي پرلې چراش، نو په ټولو تنو نو راشي ست دي دن
جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکڑ افغان. ملا عبدالباقی کاکڑ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلی او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلی دی. عبدالباقی کاکڑ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مثنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، که دې رب ته تندی سپین دی.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته غوږیږو چې نظم یې ډکلمه کړی.
د دې خار د رنگینو سره بلد نومه، زه د دې خار د تماشو سره بلد نومه. زه په دې خار کې یک تنها اومد کلی سړی، زه په دې خار کې په ژړا اومد کلی سړی. زما په کلی کې سحر او مازیګر او شپه وه، قصه ترخه وه خو د کلي مې هوا خوږه وه. رو رو پی داس چڑق را پریوت، د نظر اخکار شو سر بده سخو گوم خمونگ لرا و بر اخکار شو. رنا تیاری تلالا، لند و گده تلالا، هغا هغی تلالا، خوگا ترخی تلالا، آخر مکڑی اکڑی. بس در پدر شو خلق تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي، زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم کلا، هیبت واغستم کلا، غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم. کلی میں پریخو خور او رور میں پریخوا، کلی میں پریخو خور او رور میں پریخوا، اے لنڈا دا چی خوگا مور میں پریخوا.
موسیقی
یو سو یارانو چې ساتلمای یو سو کسانو چې رټلمای ژوند تیرې دو خپو هدم په هرسا پټ پټ مزان لجړې دم په هرسا ما خه مهنت کړه دې ما خه همت کړه دې ما په ځان په غم کې ټول ټولش پو جړل ډېر به مې پټو کله کله په ښکارو جړل کله اخبار تزغلا کله بل کار تزغلا کله نهارو د شاو کله بهارو د شاو کله سندرې جوړول کله شعرونه لیکل کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل لک شانت امن راغې زمونږ کډې واپس لاړې او زتې پاتې شوم مال دې خار لو یا نام او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې مال دې خار لو یا نام او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې ما د دې خار نه د تمام دنیا سیل کړې دې ز په دې خار فخر کوم زیش تکړې ما اوس سقیسه شوی دا سحادثه شوی دا سویم اشپا دا چی اریگم پکی مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی هر سب ٹکشی خدا نا ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کی غم پا گوتکڑلو او غم میں د هر طرف مات ځان به سو کخګاری زکه چې ما دغه خطا کړی دا ما تا سره د خپل مینې انتها کړی دا تاله پکار دی چې هزار میکړې تاله پکار دی چې سنسار میکړې خوې افسوس زما په مینه پای دلیا یو جواب خوراکا زما د عمر د دردونو لګ حساب خوراکا چې تاسو نه پیژندم که حالات بدل شو زهم هغیم خوستا سو مینا و خیالات بدل شو زبا پا یو غم که دا طول غمون اون غاڑما زبا پا سر سر طور دی خپل خدای تو جاڑما زبا زارو کما و زبا زان لزور ور کما زبا داغونه دی خپل زړه له یو سو نور ورکم زبا دیشته شور له د خپل درد شور ورکم ای زبا چغه کم او ځان له په پیغور ورکم خپل ارمان او پاتل به نور شعرونه لیکم د نن نه پس به په لاس نه د چا نومونه لیکم کچا تپوس کو چې هغه څنګه دی هغه څنګه دا کچا تپوس کو چې هغه څنګه دی هغه څنګه دا زبه دې خار ته ګوت نه نیسمې زبه یار ته ګوت نه نیسمه خور رور او پلار تا گوت ننی سم خپل نصیب خوار تا گوت ننی سم جواب می داده و حقیقت هم داده زما خیر فیصله داده چه هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران می پریخول چه لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چه ز خادو مدوی خادو او زنه مدوی عباد دی هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران
بوتان می مات کرا زیستره ترکما باز
پایما نن می هغا جب پریکڑا چی دوی سنا پولیکڑا نن می هغا تند مات چی دوی پپو کی پروتو نن می هغا اوستر گی وستی چی پیو خائس پسیوی نن می هغا مینا پریخوا چی پزرو او شو دوا نن می هغا زڑا ٹولکا چی دوی دلاس خورو نن می هغا سڑے مڑک نن می هغا سڑے مڑک قبر می خواکی ورت جوڑ کئی مر ورشنا پگور کے پخلا کم او یار پخ دے کمہری گی کا یاد ہم ڈوڑے دوخ کو سر نن میں ہا